دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شروع دین کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 15 منټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنه ګړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچاو زما همکار ګوریاز سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو پخیر لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنټر جان میکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدل شي. نوموړي پر په خبر کې خبرلارانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نور زیات کړي. نوموړي زیاته کړه،
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States.
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan.
امریکایي سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنټر جان میکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبری غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. نوموړي وویل،
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د پخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان له ایده قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزیرستان د جرګې یو مشر پیر عاقل شاه نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ایده قبیلې سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه،
حکومت سره چرواکي مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږه پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلۍ اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلۍ انتظام شته او نه د صحت دپاره هلته د انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال اډو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام یې بحال کړی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال اډو ته وویل چې دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او 70 افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوګیاڼي وویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې ناامنۍ په داسې حال کې زیاته شوي چې د کورونو چارو وزیر او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیډلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د روستۍ پیښې څرنګوالی به څیړي. د تیر زیارت په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړو چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شول. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړ کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد ال سیبسی ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د خپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږ ویشتمه په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل حملې 18 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسله والو یوه حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې دواړو حملو ذمواري منلې ده او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ سند ته زیان ورسوي. ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران په خوانی اټمی حلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي دي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونه د لری کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلي دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لری کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران استر مرکچی عباس عرقچی د ایرانیان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د بندیزونو په اړه سلور یا 15 پښتني موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د بارونو چار وزیران د ایران د اټمی پروګرام په اړه د حتمی تړون په لټ کې خبرې کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او افغانستان سره خپل همکاري او همدارز مرستو ته دوام ورکوي. بلخ هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر پلان باندې ښکنه څرګند کړی. را د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د اوسنی خبر هم د عامه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چرای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه بیو فوت.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړی دي. د سمیزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د ترستی بریدونو نه کېدا د پوز د دغه داوی د ثبوت په توګه وړاندې کوي.
د پیښور سره چې کوم پوز شایل کوي هغه کې اوس دې ازور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوی د ژوند د بنیادی اسانتیاو لنشتوالي سر ټکوي.
کومه کډوال تلاړل نو هغه نه دا چې کرایه ترځي چې نه دی وبې انتظار شته او نه د بجلی انتظار شته.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم درو ورو هلې ده لمشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه رپورت. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په خبري ناست کې وویل چې حکومت به د نوې ملسیزي کرونې د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوزونو تر ماته ورسته دغه هیواد او ټول سیمه ته شاکړي وال افغانستان او پاکستان سره خپل اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همدارز وویل چې د امریکا حکومت غواړي د دغه هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې لاغو سره زیات مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري پروژې د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاد کړه. لپی خبر پرې د مشال رادیو خبريال غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره بخپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پرنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا کې د شوروي اتحاد د جنگ د خدمتولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وښلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 500,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټري ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووجدې شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي.
With the United States in
Pakistan. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کنسولیټ پیښور کې د روزماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایي کنسولیټ کې د 14 جولای د امریکای قومي ورځ هم په پیښور کې اول منځلې شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخو امریکایي سناتور جان مکین چې تازه ل افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د سرګندونې د شنبه پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار وکړ چې کنډیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یو نه جبرانېدونکي تیروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پای د امریکا پوځي سرتیری یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. مشال ریډیو خبریال یوسف خان زدران رپورٹ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې بعد د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلي وو چې موږ به بیا کتنه پرې وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایان وکړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي به ډیر مشکل وي. دوی وایي چې د دې له کبله به په سیمه کې د امن راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر گواخ پر دی موضوع دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پانه کې ویل شوې چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځيږي. د رپورټون تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو وان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي، نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان، ناتو او افغان ځواکونو ترمن د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما اسخاتی تر
کوم د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو، نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي، نو دی خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي.
په دې روسو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکای پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلارې ستایلې او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو کی.
This is a moment for Pakistan to realize
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلی سیمو کې موجود نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دوړو هوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې لکه رئیس د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې عملیات شروع کړي، وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته ترهګرو حملو ته زور ورکړي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګری د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلې.
تر څو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې مفاهمت نه شوه، نو دا نه ختمېږي. اوس افغانستان کې دا کسانو تختېدل د پاکستان فرض کړه او دی خود کافی قوت لري، خصوصي بازینو کې ډېر طاقت ده. پاکستانی طالبان چې کوم اخوات لري
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه وای د خیبر ایجنسی د باړی او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکی کړی دی او زیاتوی چې په دې رستیاو کې د تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړی او دا چې بریاوی پکې ترلاسه کړی دی په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شوی خلک د یادې سیمې د امنیت لپاره ډاډمن نه دي دا چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان پوز رستي عملیات څومره موثر دي او دا هم چې دغه عملیاتو غنی واقعي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړی دی د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری دا رپورټور
د پاکستانی پوز مطبوعاتی سانګي آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي پوز وایي چې په دې ورستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نخه کړي دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی
اس کو آگا حالت نہیں دی اس کو بس وہ گورے ڈیرا مدو شلا کہ پیخور کے انداز سے غفرت نہیں شوی اور دا دی پیخور سر چکم خوش آئی لاکی وی آل تک اس نے دی آزور کم شوی دی نوازو خو فکر کو میں چھے اہم نو کامیابی دا دی پاکستان حکومت اور دی فوج دی پارا اور دا چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام دی کہ اگر طالبان دی نو اگر کمزوری شوی دی یہ دا اگر دا ثبوت دی چھے سخل کو افغانستان تا تک کړی دی
په تیرا کوکی خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمرود کې دیره شول د تیرا کوکی خېلو یو مشر برات خان وای چې تر اوسه په تیرا کوکی خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي
بېګا خبره او بېګا دی وای نه دی مونږ د مالونو ولتلی اوس اوس بیا هغه واپس راغل بېګا دی تشپام وای ویلی چې حالات ډېر خراب وو بس جگڑی لکا باؤنڈری لائن چکم دے منگا افغانستان سرا نو آغاز دے پکٹو گنو سرا دے میدان نایا دے گرینا دو لوگوں نے مشتل کی گیا گیا لوکا فی الحال تزمون خلق نشتا کم چیو دا سی مالونو والا لگ کم کسان و ناغا بیر افغانستان طرف تا وقتی من ستا غلو سی لکم کلیر شی و پس هم دا حکومت ہو لیگی و منگا خپل وطن کی اخپل آگا کی خپل استوب نشورو
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبرې هم نشي کولی هغه صحیح معلومات خو زموږ سره نشته موږ خو دغه کوم دعوې کېږي فوج دعوې کې یا مخالف فریق دعوې کې هغه زمونږ سره رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینار تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې ستنیدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې سانتیاوي برابر کړی دی خود ایدک قبیله ستانشوی کډوال وای د ژوند بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري د سیمې مشران وای حکومت چې دوی ته د سانتیاو برابرولو کوم ژمنه کړې وي له دوی سره کوم ژمنه کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی بلخوا په قبالی سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي اداره وای چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي په دې اړه نور د ملیحې امیر زاده په رپورټ کې
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله وار واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکی دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده، وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري. شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاوای چې حکومت چې ځایی اوسېدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره کړي.
چارواکي مونږ ته ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت دپاره هلته د انتظامات شته. دې باندې خو ډېر زیات خفګان نه ولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو او هلته هم چې دومره تکلیف وي ته نو دا خو ښه خبره نه ده.
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسېدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
کوم ری اپریشن فیسیلیټیز هغه ریبیلیټیټ شوي دي، هغه ته د بجلی د اوبو او وسره چې کوم بیسیک نور ضرورت دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیا وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریانسټیټ کړی دي دوباره، چونکې دا خلک هم موږ ریټرن کوو او وسره وسره چې کله موږ ته ریټرن پوینټ ته راځي نو هغې نه موږ دا معلومات هم کوو، نو د بجلی او د صحت او د ډرنکینګ واټر او نور چې کوم بیسیک فیسیلیټ هغه ډیفینیټلی دي دا ریبیلیټیټ شوي دي، نور مطلب ایجوکیشن فیسیلیټیز په کار دي ډیفینیټلی دي تبه هم پرووایډ کیږي. د دې د ریپریشن نه تقریبا درې ورځې مخکې دي دا چې کوم بجلی وا هغه به حل شوی ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوسټ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه لامل تر 300,000 زیات ځایی اوسېدونکي بې کوره شو.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوښتل چې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیلوه پولیس ته شفاف کار کوي اول دا ته دا چې درس بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک د غزل درته ورو.
د سبا ته تبهر پچمن کې رنگارنګونو پچمن کې رنگارنګونو سب پد گزر پسندار دنیا سے خبر لنا سچ ناستری دنیا سے خبر لنا سچ ناستری گو بلا چمن کے رنگا رنگ سفا پات گزر چمن پلا بخت چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کرم لخ پلا بچا و تفریاتم چه فرمی را تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ گلوں کا دس صفا باد گزر چمن
نهنی می بجی کی دن کی دوری دن کو د گلیاز نبا لند خبرو نو اور
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلی دی چې امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په خبر کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. د شمالي بودستان د لیدک قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي بودستان د جرګې یو مشر پیر عقل شان المشال لوی سر په خبرو کې ویل چې حکومت لیدک قبیلې سره کومې وعدې کړي دي باید هغه سرته ورسوي. د میدان وردک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي وین عطاالله خوګیاڼي پرون مشال لړیو ته ویل چې د دغه عملیاتو له پیل وروسته نږدې څلوېښت وسوال مخالفان او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردک د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د تونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. او ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د ایران په خوانی اټمی هلو ځلو په اړه په معاملې تقسیم ښکاري.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو
نن ایکسپریس پرس پانا خپل ادریه کې وای په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی طرح غری په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي ځکه چې لسمودیره سه روان دي طرح غری د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. ادریه مخکلي کې چې د تیر وخت د غلطیان لوږی په ملک کې طرح غرو خپل پنځه مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. ادریه وای کسه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد یا باجوړ خیبری جنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوزی اپریشن پیل کړی دی خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. ادریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پڼ خپل ادریا کې وای چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابی سره د چلولو ضرورت دی بلکې دې لړکی به عملی ګامونه غستل په کار وی. کوکته شینو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې پزمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلت زده کوونکي یو سازان ناراضي. ادریا مخکلي کې که موږ د نږدې کورونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوزي اپریشن د لاسه قبایلی اولس تخپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. ادریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسري سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي. زنانو سازانې دې بارتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز رسپانې په ولیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلارې بحث کړې. لیکنه وایي د دیګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وای معنی هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په برخه کې راغلی چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګوند مایوس شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. تفصیل د ګلۍ اسنا اورو.
ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی چی دا تحریک انصاف گند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چی دغه گند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. دا گند مرکزی غړی په دې هڅو کې دی چې د عمران خان د بیان سپیناوی او دفاع وکړي. رسپان لکھی چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2014 کال کې په انتخاباتو کې د درغلي تور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیٹی لگول شوی وو. د عمران خان د بیان رسو د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخنه غوښتل. خو بل خو د تحریک انصاف ګوند نور مرکزی مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې درغلي کړی ده. ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام اژغوري. خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. رسپان زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلون کې وای. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونو مایوسه شوی دی. رسپان لکھی چې عمران خان او د ګوند مشرانو لپاره کار ده چې په خپل ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. رسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداري سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وای. بلخو ایکسپرس ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. رسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروسته ډېری پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی وو. قسم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوې دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوانه دي. رسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د حالت به په هغه هیواد کې 3 ورځې نافذ وي. تونس یو نوی وروسته لاغي د اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یو تفریزای په یو حمله کې 38 تنه وژل شول. سالم محمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړي چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوي چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 26 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس لغرونو شهرونو ته رسیدلی دي. دوی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختریزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، څو د دوبی یا اوړي تر رخصتۍ او مخکې ورته د تایید یا رد رای ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رای واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دغه اړه بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی ځات خپه یم په دې باندې چې باید موږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلای او باید رای اعتماد اخیستی وای. خو بهر حال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً رئیس جمهور رئیس صاحب اجرایی نه د مفایش ته د څوم نظر کېدلای شي. بل وزیر صاحب دفاع معرفي کی چې مخکې د رخصتۍ څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمری اسد پر لومړی نیټه پیلېږي او د وژی اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپو په خوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
تاسو فکر وکړئ دا وزارت یې ماده معاونې د تاسو لوی رسېږي ډېره ده. یا دا د ما خوښي، دا د ما نه خوښي، دا باید نه وي. دې نه پوهېږم چې د برهان سین رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی، هغه بل وزیر دفاع نه ته موږ سره داسې اختلافات درلودې. دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدغې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلکو وژل کېږي، ولسوالۍ او غبن سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نو می واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په منډلو بریالي نه سو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت ته وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کې د افغانستان په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمیر ډېرې دوه د مخنیوي لپاره د یاد ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ لخوا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، موخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشه یي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو لمنځه 3 میلیونه افغانان په نشو روغ دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمېر خوستي مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خوانیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکي نړیوالې مؤسسې سره له ډېرو لګښتونو او هڅو د مخدره توکو د کار قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم و زیات 3 میلیونه معتادینو او په نشو د روغدو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپله ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤل ډاکټر سخت سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولې ده چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم مونږ پتیل ده چې دغه ولسی کمپاین د نشه یي توکو په ضد په لاره واچو.
د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر مینا ګل تڼیوال په خپلو خبرو کې دا ولسی حرکت وستایه او غوښتنه یې وکړه چې د مخدره توکو پر ضد کمپاین باید ډیر ژر کلیو، بانډو، جمعو او جوماتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته، بانډو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران، علما کرام، رسنۍ او ولسونه د دغه سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشه یي توکو روږ د کسان ورځ تر بلې زیاتیږي. دا یو ستر ناورین دی. د دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټه را ونغاړي.
د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشه یي توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی. دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشه یي بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټه بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځيږي. دا مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشو روږدي او په هرو 8 ثانیو کې یو کس د نشه یي توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا، تاسو ته سلام. پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندري هم تاسو ته ورو د کرن خان په غږ دا یو غزل به ورو.
تصویر می د چمخ پسې هندار ګرځولا روانو ما قدم پسې می لار ګرځولا ہندار گر زولا روانو ماں قدم پس میں لار گر زولا تصویر میں دچمخ پسے شپے بپا کچو کی تر سہارا گرزے دما شپے بپا کچو کی تر سہارا گرزے دما شپے بپا کچو کی تر سہارا گرزے دما کی بیدار گر زولا روانو ما قدم پس میلا رگر زولا تصویر میں د چمخ پس زہر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو ولا تصویر می
د کرن خان نامه د سید شاه سعود غزل اوریدو. فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان په سین صوبا په ځانګړي توګه کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له امله راپیدا شو حالاتو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي که څه هم په یاد ښار کې د ګرمۍ کچه راټیټه شوې خو لا هم یو شمېر کسان د اوبو د کمیو د ګرمۍ له امله په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. مجله زیاتوي په کراچۍ کې سختې ګرمۍ په ښار کې د صحت په موجوده نظام کې نیمګړتیاوې په ډاګه کړې دي. د مقالې مهم ټکي د ملیحې امیرزاده ناورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي که څه هم په کراچۍ ښار کې د پشکال د بارانونو څه نښې نه ښکاري خو هغلته د ګرمۍ په شدت کې کمی راغلی دی. په دې وروستیو کې په سین صوبه کې د سختې ګرمۍ له امله تر 1300 زیات کسان مړه شو. مجله لیکي په ښار کې د تودوخې درجه 15 ډیګري سینټي ګریډو ته ټیټه شوې ده خو اوس هم زیات شمېر مریضان چې د اوبو له کمی نه ناجوړه دي هسپتالونو ته روان دي. مجله د صوبایي وزیر شرجیل میمن د خولې لیکي چې د جون د 19 او 25 نیټې ترمنځ په کراچۍ کې 2780 کسان او د صوبې په نورو ضلعو کې 250 کسان مړه شو. نوموړي وویل چې د 1,15,000 نه زیات کسان د ګرمۍ د لړۍ له امله په هسپتالونو کې ناجوړه پراته دي. مجله وایي په سیمه کې سختې ګرمۍ د ښار د صحي نظام په هکله پوښتنې راپورته کړي دي. د مجلې په خبره په بیړنیو حالاتو کې په ښار کې د امبولانسونو کمی و، په سرکاري هسپتالونو کې سټریچر او کټونه کم وو او زیاتره مریضان په ځمکه پراته وو. په کراچۍ کې د ریاست تر انتظام لاندې مرده خانه نشته او چې کومه د ایدی فاونډیشن تر انتظام لاندې موجوده ده په هغې کې د مړو د ساتلو لپاره ځای نه و. په داسې حال کې ناپیژندل شوي مړي خښ کړل شو چې دا ډول د نورو مړو لپاره ځای جوړ شي. په عین حال کې د قبرونو قیمت هم مختلو ځکه چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د قبرونو لپاره ځای نه دی مختص شوی. مجله لیکي د اوبو او بجلی د بحران پر مهال سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومت پر یو بل تورونه پورې کول شروع کړل. له خبریالانو سره په خبرو کې شرجیل میمن د کراچۍ د بجلی پر ادارې تورونه ولګول چې د برېښنا په مناسب رسد باوري کولو کې پاتې راغلو. د ځینو اوسیدونکو په خبره که حکومت دوی ته د موسم په هکله وار له مخې خبرداري ورکړې وي نو د ډېرو کسانو ژوندونه به بچ شوي وو. که څه هم د سند د موسمیاتو محکمې په ښار کې د باران وړاندوینه کړې ده خو تر اوسه باران نه دی شوی. د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ یو ورځنۍ دورې پر مهال وویل چې دا د ښار په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه او وی ویل چې کومو محکمو په خپل کار کې بې پروايي کړې ده باید چې ذمهوارې وګرځول شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر زو شو په بزدا غمړی مراد و سمال ته دومره پراتری
غلام چې دومره بیا ته
هر طرح در بدرنګ څه کړه چې دا غمین له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ښځو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ څلور ښځې د جنسي تیری ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکي اداره وار وای په پاکستان کې هر ورځ څلور ښځو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 3 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي ولې بیا یوازې د یو سل شپږو داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په دریو روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رخصانه صدیقی وای ډېر خزه چې د جنسي تشدد ښکار شوی له عدالتونو تلو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وای دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له څلورو ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په 2014 کال کې 1500 او 2 اتیا د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمېره 700 او 2 اویا وه. بلخوا تیر کال 3500 او 8 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې دغه شمېره 3000 او 2 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشبو کې ستاسو لپاره بیا هم یو سندره د نازیا اقبال په غږ او ترغی ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تاریخ پانا
بنداره د پښتون خوا صوبه زور نومو
بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے